سلامونه ازادي رادیو ته خرخلاست ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم مخکې تر دې چې خبرونه ته مطلب تل شو خبرونه لرو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لوړ وروسته د تالو د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت په لوېدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغاني بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شنبې ناوخته د کابل په شهزاده سره کې چې د سره د تبادلې اصلي مرکز د یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. اونۍ مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې د یو ډالر شاوخوا 93 افغانۍ و. خو د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د سره په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک د اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیز اقتصادي دالیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف اقشناس په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. اقشناس ویلي دی د ریلي دهلیز لارې په 2023 کال کې 2200 کانتینره انتقالات ترسره شوي دي. هغه یې ښودلی چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډېره شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازموینه ورکړه. هغه دا خبره په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو د تحصیلي بورسیو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړې ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغو ازموینو کې په ګډون سره په پاکستان کې د لوړو زده کړو د دوام لوبالتیا خوده. د علامه اقبال د بورسیو لپاره ازموینې په پېښور او کوټه کې د شنبې په ورځ پیل شوې او نن هم دوام کوي. د پاکستان د حکومت د اعلان سره سم سږ کال افغان ځوانانو ته په طب، انجینرۍ، کرنې او کمپیوټر ساینس څانګو کې 4500 بورسیې په پام کې نیول شوې دي. پاکستان داسې وخت د 2015 کال په مخه د تحصیلي بورسیو لپاره ازموینې اخیستې چې افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو دوه تابعیت روسی امریکایي وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شوی دی. تازه د اروپا راډیو قفقاز څنګه شنبه د جنوري 15 د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کابردنیو بلکاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نوم مخفف کې ټي ان یاد شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسله والې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې تورن دی. توران تر اوسه پورې له اعتراف انکار کړی دی او د هغه وکیل ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې موکلی په یادو جرمو کې ښکیل شوی وي. او ورسته خبرم د لوبو لډګر بیا د سرلی د ټینس تازه د سیالي په ورسته ورځ د تلولې لپاره د نړۍ لمړی شمیره تل د دویم شمیره لبغاړي په وړاندې لوبیږي. د ایټالیا جنینګ سینر او جرمن الکساندر زوروف لوبه یک شمه په مولبرون ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکي به د تلولې د مقام ترڅنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله رده بندۍ کې خورا اهمیت لري. ترڅنګ 3 میلیون سرلی ډالر جایزه هم د تل لپاره په پام کې نیول شوی چې شاوخوا 2 میلیون یونو دولا امریکای ډالر کیک. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې ورېدل شي. امریکا ته د افغانانو نه انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکې سره مخ کړې دي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګول دی. وړاندې به په خبرونه کې واوري او له پاکستان څخه په زور درې سل شي افغان کډوالو ستونزې
ټول مشکلات په خپل رفع کوو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زم مون لري کاروبار سیستم مون لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو. آزادې سره اوسې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 60000 افغانان او کورنۍ یې سمدستي اغیزمنې شوي او له بې برخلیکې سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله څنګه نور جزئیات ورکوي.
لیما عزیزی له دو کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خو وايي د متحده ایالاتونو وروسته پریکړې سخت نه هیلي کړي. هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشي تلای او نه پویږي څه وکړي.
زما د ایسایوي کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا له طرفه زموږ پروسه وځنډیدله. بیا هم که چیرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دي، او که چیرې موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یو کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایریک په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 14 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکا کړه.
ډیرې افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي پته مده تقریبا د درې کلونو نه ډیر شو چې دلته پته مده ځینې کارونه ختم شوې دي. تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوې وو، ځینې خلک پروازونه ست شوې وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پته مده چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسېږي، خو له بده مرغه دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندېښه کې یو مونږه
د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پاڼه لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپل مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اگست کې څه باندې 140,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهنې بې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لوري تازه په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی نیولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري پرون جمعه ناوخته په خبري شوي اعلامیې کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال له لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې همدا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیې په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایي محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر ګیس او جانګیری له قبله ویلي چې د نړیوالې جزایي محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې په ټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شوو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونزغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقونو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایي محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقونو فعال او د جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی ده که ما بهش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقونو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونه چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی، او ادعا یې کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. د دغه ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی بیکار دي او له دې امله چې خپل ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرولو واس نه لري سخت اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې:
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همه رو چپلک میگردیم.
اتکلن از اینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایی ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. ده چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبر که وویل کچنه وروری ده گرم و زمنه و جامو او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است، همه را چبلخ میگرد.
ما بلردی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کلمی بلر وفات شو. هوا دیر سرده او موږ په چبلخو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 11 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
اگرم جامعی دی حتی غلیلانی که هم ممشو آسده که کار روزگار نیشتره اقتصادی وضعیت خراب دی واقعا دردون کې دی زمونږ لپاره چې موږ تجارت د غسلو واسونه لرو د بوټانو
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
که یو څوک که د سکالې نوي اخیستي اوسي نو د تېر ژمي جامې یو بل اړمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نورو خلکو ته ورسوو چې تر څو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغسې یو کار شروع کاندي چې دوی دې د ژمي ګرمې جامې هغه که زړې وي هغه که نوې وي راټولې کړي او پر اړمنو انسانانو باندې وویشل شي.
ټولنیزو چارو یو بل پوه شیردل پاڅون هم وایي چې د عامو خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسؤلیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد و زمستانی اطفالی که لباس نداشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغه یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه او بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغۍ زیاتې وي خو ماشومان ډیری په سینه او بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د اسرائیل پاوز د لبنان لزګونه کلیو سدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپلو کورونو ته ستانه نشي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې اسرائیل ویل د دوی ځواکونه به د وتلو لپاره د نننني ضرب الاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزبالله او اسرائیلو ترمنځ اوربند له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي. حزبالله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې متحده ایالات یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. سفیر سرنګزی نور جزئیات ورکوي.
د اوربند هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د شپیتو ورځو موده نن یکشنبه پای ته ورسېده. د دې اوربند له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پوځ به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پوځ د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پوځ چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا اتړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیلو پوځ په ایکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړې او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپلو کورونو ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یوه کرښه پکې ښکاري خبرداری ورکړل شوی چې که هر څوک د دې کرښې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه یې په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند د تړون سرغړونه وي او مسؤلیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند د غځولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له پاکستان څخه په زوره راایستل شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو نیونو چور کولو او ځورولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپناه خوراکي توکو او کار روزګار نشتوالي کړاوونو سره مخ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور جزات په راپور کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورن کرخې راړول شوي افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بېروزګارۍ، کمزوري اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورن کرخې په زوره راړولې او په یخ ژمي کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
په ژمي کې په خیمه کې فلحال موږ ژوند کوو، سیو چپره غوندې والي ده همدلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هېواد ته راوګرځي او بیا خپل ځایم ونه لري، کاروبار سیستم هم ونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. د سرپناه دپاره ډېر اشد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان راوستل شوي افغانان وایي له کومې ورځې چې له تورخم راوختي دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکبلې، ګڼې فورمې ډکې کړې، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د ننګرهار اوسیدونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړې دي او نه چا راسره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړې. دنیا د ننګرهار د ماجرو پورمې حساب کړلې، هغه ځای کې زما په شمول باندې د ډېرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکي وایي کوبي کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر راوستل شوي دي، ډېرې د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستانه راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو ځمکه تنګه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، یونیچسیار او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه اخلي، نو بیا دې نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دې ورته د ژوند تیرولو اسانتیاوې چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوي کډوال په داسې حال کې د سرپناه، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یا یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
ما 8 روز شفاخانه تیر کردم، بعد از اوکه ده خانه آمدم. بیمی بسیار یک نظر کم.
ده پا پروان ولایت که ده وی میرمنی غق ده چه ده ماشومه ده زیگون لعمل ایز بکاوی شوه یا لطاو تری خوالی سره مخ شوه. هغی چه نقوختل نومی پر اپور که خپوشی از دی راژیو تا وویل چه ده چلور و لونو ده زیگولو لعمل ای دیری ترخی و برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما دو روز خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه دوه ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویلې چې ستا ماشومه نجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخته راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیات وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له دوه کالو وروسته بیا امیندواره شوم او نجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ مېرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوې. د کندز ولایت یوه بله مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېره سخته ورځې مې تېرې کړې دي. پیغورونه تانې مې ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي ولې سې زوی نه لري. خو خدای مهربانه سو دوه زامن مې سې پیدا سو بیا دا جنجال نه خلاصه سوم. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو لا خلک قانع نه دي. وایي سې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون نمانځي. د کابل ښار اوسېدونکې صالحه چې څلور لونې یې زیږولي دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لونو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د نجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکله نداشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپوه ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مه ویني ځکه هغوی ډېرې بارزښته دي. او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندېږي.
یو شمېر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په نننیو ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کېږي او ترې تمه کېږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د مېړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کېږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
د سنکه راپور چې تاسو واورېده.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او درسونه آزاد کړي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د معلولینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ یو اواز که در یو ځای عزیز د دې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي، بارانونه دي، ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله. نو ډېر معلولینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار شته، نه زندګي شته. نو دغه زموږ یو اواز د چا د نړیوال چارواکو د غوږو اورې، د افغانستان د چارواکو د غوږو اورې. زموږ اواز دی، زموږ سره یې کومک مرسته څوک وکړي.
ستاسې پیغام
ستاسي نظر.
درنو اوریدونکو د خبرندوی برخه ته راورسیدو، په دې برخه کې تاسو سپورتي خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته لوړې وروسته